السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې کمپاین کې به تر 50 کلونو ښکته 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسیون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4.5 زره کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، او په دې کار سره یې د دوی په وینا خپلې لیکې هم تصفیه کړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته هم سپارل شوي دي. طالبان وایي چې دوی چارې پای ته رسیدلي او له دې وروسته به یو بل ګډ امنیتي کمیسیون ورته چارې مخته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی راغلی چې کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وروسته له دې والیانو او ولسوالانو ته ورته امر وکړ چې په زابل کې یو ماشوم ساته ولوید او وروسته یې له څو ورځو مړی راوویستل شو. په بیان کې د جماعتونو له ملا امامانو څخه هم په دې چاره کې د مرستې غوښتنه شوې ده. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښیي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او یې وژني یا یې کمپونو ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر بات شیبانیل کراکر د کپ لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ته د هغه لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو له قوله راټول شوي بوګنوونکي جزئیات پکې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر روانو ورځو کې پر کتنې موافقه کړې. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. مخامنه خبری مجلې تغواګي
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل په راتلونکو 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه و. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یولس. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه لس.
ازادۍ رادیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسئلو په اړه اوریدلی شئ. طالبانو په دولتي ادارو کې پر ښځو حجاب جبري کړ، خو دولتي کارکونکي وایي
دغه محدودیتونه د ښځو استقلالیت اخلي. دوی باید واضح کړي چې اسلامي حجاب څه ته وایي.
طالبانو نارینه ته هم د ادارو دننه د ګیرې پرې خودل حتمی کړل. طالبان وایي د پوز جوړولو چارې نږدې بشپړې کړي، خو کتونکي وایي د کمه موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخ نه فقط نوم یې وته بدل کړی دی.
طالبان ادعا کوي چې خپلې لیکې له نامطلوبو کسانو تصفیه کړي دي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. طالبان وایي چې د ژبو پیاوړتیا هم له لومړیتوبونه ده.
هر افغان سی په هر ژبه غږیږي، هغه د قدر وړ ده. ژبې سي دي د غو د توسعه او پرمختګ لپاره پروګرامونه به انشاءالله تر نظر لاندې وي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د دغه خبری ټولګه د سار موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي که په دولتي ادارو کې خزینه کارکونکي شرعي حجاب مراعات نکړي له دندې به منفک کړي. د دې وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوه دغه شان راغلي چې په بې حجاب ښځې دولتي ادارو ته د تللو اجازه هم نه لري. خو دغه اعلامیه خبرګونونه پارولي او د کابل یو شمېر خاریان وایي چې لمخ کې په دولتي ادارو کې حجاب کې د طالبانو نه دی ویلي چې دولتي کارکونکي اوس باید څه ډول حجاب وکړي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت سرپرست وزیر محمد خالد حنفي له پوهنې وزارت، خار جوړونې وزارت، د عدلیه وزارت، اوبو او برېښنا وزارت، فواید عامه وزارت، د کلیو او پراختیا وزارت، سترې محکمې او کابل ښاروالۍ څخه لیدنه کړې. په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د رسنیو مسؤلینو لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر په لیکنې بڼه له دغو وزارتونو او ادارو غوښتنه کړې چې په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتما مراعات کړي او د حجاب د نه مراعاتولو په صورت کې باید منفک شي. د جمهوري نظام د مالیه وزارت کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، د طالبانو حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې وایي
د طالبانو دغه اعلامیه په دې معنا ده چې ښځې نور دولتي ادارو کې کار کولی شي، خو دغه محدودیتونه د ښځو استقلالیت اخلي. دوی باید واضح کړي چې اسلامي حجاب څه ته وایي. تر دې وړاندې هم د دولتي ادارو ښځینه کارکوونکو اسلامي حجاب مراتبه.
د دغه اعلامیه په دوام کې راغلي چې د نارینه مامورینو کارځایونه باید جلا وي، کم عمره او بیګیر کسان په دولتي ادارو کې استخدامول په جدي توګه بند کړي، د دولتي مامورینو صورت او سیرت د شریعت مطابق وي، او په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکونکو لمونز په جماعت ادا کړي. فواد چې د کابل پوهنتون د اداري او پالیسي پوهنځي د دریم کال محصل دی وایي
معیار نه باید ګیره وي. کوم ورته وګورو ټول به مولوي صاحبان په دندو وګمار شي. معیار باید د وزوان د زده کړو کچه وي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې لیکنې بڼه له وزارتونو او دولتي ادارو غوښتي چې بې حجاب ښځې دولتي ادارو ته له تللو منع کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید واضح کړي چې شرعي حجاب څه ته وایي. داسې خو نه کېږي چې موږ شرعي حجاب سره حمله شو خو دوی ته بیان د منلو نه وي، او مطلب یې له اسلامي حجاب چادري یا برقوي.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په ځینو سیمو کې د پوسترونو په بندولو سره چې د عربي حجاب او چادري عکسونه پرې وو ښځو ته توصیه کړې وه چې شرعي حجاب مراعات کړي.
لږ وړاندې مې له سیاستوالي او د ښځو له فعال شکري بارګزین او پوښتل چې دا محدودیتونه په څه معنا کېدای شي؟
امر بالمعروف که وزارت دی او که یوه اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دوی سپارښتنې زه نه پوهېږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولی. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کړي، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو لخوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل عقدې خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تپي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته. په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلکو ته وایسته چې چی واغوندی چی وانه غوندی، او په شریعت کې په جبر باندې لمنځم نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګیرې جوړول ویښته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصي ته احترام شته. په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون له رویه دوی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړی؟ آیا دوی نه پوهېږي چې په شریعت کې د شرعي حساب په اساس کې دوی اول باید د خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي لباس او مخ دې هغه ته احترام وکړي کنه؟ نو بیا دوی راشي د شریعت خبر وکړي. د شریعت په اساس باندې اول باید د خلکو
لومړی چې کله دا وزارت رامنځته سو، دوی ویل چې د دوی سپارښتنې به تر ډیره یوازې د سپارښتنې په چوکاټ کې پاتې کیږي. اما اوس داسې ښکاري چې تقریبا دوی یو څه مخکې سره تللي، ویل دي چې به حجاب ښځه باید له کاره منفک شي، او هغه ځوانان چې ګیرې نه لري یا ګیرې نه پرېږدي، ګیرې خري، هغوی هم باید استخدام نشي. دا پریکړې فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخکې او یا هم ډیره په بیړه کړي؟
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر ننه پورې تناقض ګوی لري. خبرې یو څه دي او کړنې بل څه. همدغه محدودیتونه دي سربېره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي، مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک چې کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړه چې باید شروع شي حمل میاشت کې، او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اتومات منفک کول، دا نه اسلامي قوانین دی، نه د افغاني قوانین دی، نه دا د ټولنې دود و دستور دی، تبعیز دی د ښځو په مقابل کې.
د ښځو فعاله او سیاستواله شکریا بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
طالبان وایي دوی توانېدلي چې د اردو د جوړولو چارې 50% بشپړې کړي، خو د چارو کتونکي ورسره دا ادعا نه مني او وایي چې مسلکي اردو په دومره لنډه موده کې نشي جوړېدای.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت یې ډېر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي، خو د مخکني نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونې خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډېر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي.
تقریبا 50% کار شوی، په ډېر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یوه مجهزه، منظمه، خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د یوې مجهزې اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وه چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلی دی. که څه هم ښاغلي خوارزمي د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي وه د دوی نوي اردو به 130,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکني جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره دا پوځ چې میلیارډونه ډالره پرې لګښت شوی وو وپاشل شو، چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړه او یو شمېر یې هم په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي.
په ورته موضوع کې پاتې کېږو. طالبان دا کوي چې خپلې لیکې هم له نامطلوبو کسانو پاکې کړي دي.
که څام نګدي هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو لخوا له خلکو سره د ناسم ناقانون او خپل سري چلن په اړه شکایتونه خپریږي، خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. نه په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یوه میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي، خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 5 میاشتو کې نږدې 3,500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ 3,350 تنه له خپلو لیکو وستلی دي چې 115 تنه یې کم عمره هلکان دي. ښاغلی حکیمی په خبره له دې وروسته د دوی مسؤلیتونه له دریګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مخته وړي.
د نظامي ارګانو د همغږۍ او نظامي چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. صفونه تسبیح د چارو نظارت او تداوم، بیا کتنه د ایستل شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلېدو مخنیوی د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د صفونه تسبیح کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیکې پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیات کړه په اخراج شوی او کسانو کې له داعش سره د اړیکو په تور هم یو شمیر کسان نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي، خو هغه په دې اړه قرار ارقام ورنه کړل. د خپلو لیکو یوازې په 5 میاشتو کې د نږدې 4,500 کسانو اخراج د اندېښنه او پوښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤولو وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو له لیکو د وستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطیفي.
لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ور حل کول، همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 15 میاشتې وړاندې په دې مخه جوړ شو چې لخپل لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په اړیکو، غلا، فساد او نورو تورنوي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ورنکړل چې په ویشتل شویو 3500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په افغانستان کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. جزئیات یې له احمد تکلاور.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومان واکسین شي. خو ښاغلی حجیر زیاته کړه چې د سړې هوا له کبله په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو او همدارس د بدخشان او غزنی ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې دا کمپاین نه تطبیقیږي.
دا کمپاین په دوه مرحلو کې سرته رسیږي چې لومړی مرحله نن دوشنبه په شمالي او په لویدیځ ولایتونو کې پیل شي او په پلان کې دی چې په جنوبي او په ختیځ ولایتونو کې د کاپ یا د هود د میاشتې په نهمه نیټه پیل شي او بامیان، دایکندي، غور او د غزنی او د بدخشان ځینو ولسوالیان د سړې هوا له کبله دوی په دې کمپاین کې به شامل نه وي.
پروان 1400 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مثبت پیښه په پکتیکا کې ثبت شوه چې د عامه روغتیا وزارت په وینا د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لموندل شوې پیښه سره ورته ریشه لري.
په کابل کې نن یو ډله میرمنو لاریون وکړ او د امریکا له ولسمشر نه وغوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ په اړه کړیش پریکړه بیرته واخلي.
دا د یو شمیر هغو ښځو د اعتراض غږ دی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما دفتر په وړاندې راټولې شوې. دوی چې ځان د افغانستان ملت د پیوستون کاروان په نوم د یو بنسټ غړي بولي وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس له لوري د سپتمبر 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د 3.5 میلیاردو ډالرو د ځانګړي کېدو د پریکړې د ردولو غوښتونکي دي. د دې بنسټ مسؤلې شګوفه نجات احمدزی او د یاد بنسټ یوې غړې آرزو صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملت د پیوستون کاروان مسؤلان وایي دا یو غیر انتفاعي بنسټ دی او په 1998 کال کې رامنځته شوی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د روان کال د فبروري میاشتې په 11مه نیټه د یو فرمان په ورکولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري کړکیچ د حل لپاره به د افغانستان بانک له 1 میلیارده کنګل شویو پیسو څخه یوه اندازه آزادي کړي. خو یې ویل چې د دې پیسو نیمایي به په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړی شي. دا فرمان په افغانستان او بهر کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شو. اعتراض کوونکي وایي چې د سپتمبر 11مې پیښې بریدونه افغانانو پورې اړه نه لري او د افغانستان مالی شتمنۍ باید د یادې پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورنکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي د افغانستان اقتصادي ټیکاو به له منځه ولاړ شي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا فدرالي محکمه به په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې خبری توکي پای ته ورسیدل. د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې زما د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ستړي مشي. نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې له پښتو او دری پرته د دریمو ژبو ویونکي وایي په تیرو 20 کلونو کې دې ژبو د ودې لپاره څه نه دي شوي او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابر کړي. تفصیل په دې ریپورت.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي، او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په همو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 14مه ماده کې هم راغلي چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمنی، بلوچي، پشهیي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو 20 کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولی ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږم چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دري په سمه نه پوهېدم، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دري ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو کرار کرار مې دري ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم ونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبان ها دولت یک
مقرره اساسي قانون کې راغلی و چې دولت دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب 40 کاله تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نسوه. د معارف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریم ژبې لپاره اضافه نسوه.
کته هم بخوانی نظام د میزان 9 په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونوموه. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنیو ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړي ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري، او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه، تیرو 20 کلونو کې که څه هم شرایط برابر و، څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
د نیوکه په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له 2 کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشهیي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشهیي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوی، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوي چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
د وخت په تیریدو سره د غوژبو خپل ساحي او سیمې له لاسه ورکړې دي. پشهیي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته، او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشهیانو منځ کې هم وساتو دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطف نورستانی مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې وي. خو د لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دري لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحر وایي په 13 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په 13 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته شوی ده خلکو کړی ده، خلکو او ځینو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغانی فرهنګي ادارو ځینو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډېر قوي به نه و، ډېر مسمر او ډېر دې یادونې ول لکه په نور برخو کې چې و نه و.
د دري ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 سال گذشته زبان فارسی
په 13 کلونو کې فارسی دري ژبې د خپل تکامل په برخه کې توانېدلې د نوي نسل د لیکوالانو او شاعرانو لارې خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندېښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او د غشان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده، هر ژبې ویونکي چې زموږ ته محترم ده، هر افغان سي په هر ژبه غږیږي هغه د قدر وړ ده او د مورنۍ ژبې قدر کوو، او ان شاء الله دې ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامه پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سي دي د غو د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
بیا هم ستاسو ګنشمیر پیغامونه مخترا غليدي څو یې را اخلو.
د مخامه هلمند ولایت تناوی او لوري د پرپریل سیمه په ساز سره په تماس کې ورا دا لړیوال مرګ راځي دا خارو غریب تمره سيږي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوانه د حکومت کې وایسته د لوري هغه خلکو تر رسیدې دي. په دې او ځې طالبان ورسره د پښتنو ورل ما ټول مال یو کاټه کاټه نه راکوي مې سه خوش کې کوله. د هلمند ولایت ناوی او لوري مجاهدو خبره د دې مامورینو سره سره و چې معنا مشت کاټه نه راکوله د وطن خلکو ته ور کوله. اگر د خوارو غریب ته لره چیز مړو خلکو تر چیز ورور مسکنان پاته دی هغه دنیا دار خلک خوري دا مستغان کرا په لشر کې ډیر مننه د دې رادیو نه د پاتما.
السلام علیکم زنورلان ناصریم لغمال ولایتنا کرغه ول سال نن دنګ واره روزلتا کومه کونی ورګړي په لسلو کې لاسو ته ورګي دا نو یو ته نور کې کم څه ضرور دی غوته نور کې یا کم څه دی غیته ور کوي او بل تر اوسه پورا شکر الحمدلله خیر او خیرت تا قراری دا امن دا د مارکس نه خ نه بد دا مجبوری دا خلکو چې بس کار نشتا روزګار نشتا بس خلک دغه مشکلات سره مخ ته بل دا ډالر چې جکسي یو روپی جیک سی 15 روپی شای گرانه اوس 10 روپی ڈالر ارزان سی یو روپی شای نارگانه کی گی نو تاسو خپل قضاوتو کی دی دکانداران سرا اسلامی مالت نم دا غاغه دا سی دکانداران بانده وگرده ویر ریتون پختن دا شان بخپل دیر قیمت بای خرسه ویر سلام.
موزه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادان معاشات ډیر وخت ته خپاته دي. زموږ استادان دواره کم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د تلور میاشت راهیسې پاته دي او د بل مقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 14 میاشت نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خاص کوم خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول. دوستانو کله چې موږ ته پیغام راستوي لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړئ او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړئ چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمې او ګڼو نورو خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خپرونو کې په دې هیله او تمه خپروو چې ګوندې چارواکي او نور ښکیل لوري واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. اوس هم دومره تر بیا ښې چاري.